د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه، زه بشیر غواکم. د دوو څخه تر دونی وجو په دې نیم سات کې تاسو زین ریپورتونه دراورو هله د چر سره پات شي. په باقی پاتې نیمه غنټه کې تاسو د مشال ریډیو مجله اوري، هغه هم خوندور پروګرام دی هله چې هغه هم را سره واوري. خو لومړی به انیسا اجمل تاسو د دې خبرونو
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، بلوچ یکجهتی کمیټه د بلوچستان له حکومت غوښتي چې گرفتار ملګری خوشی کړي. د چمن ځای مشران وای افغانستان ته د پاسپورت او ویزې شرط خلاف کېدای شي چې بیا پرلت پیل کړي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې مشر په بنگلاديش کې د احتجاج کوونکو ضد د کاروایانو بندولو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل، د بلوچ یکجهتی کمیټه مشر مهرنګ بلوچ د بلوچستان له حکومت غوښتي چې د دوی گرفتار ملګری خوشي او د صوبې ټوله تړلې لارې خلاصې کړي. نوموړي پرون په گوادر کې د بلوچانو د احتجاجي پرلت پسې کې یوې خبری غونډې ته ویل له حکومت سره روانې خبرې به اله نتیجه ورکړي چې یاد دواړه شرطونه ومنل شي. مهرنګ تور پورې کړي چې ریاستي ځواکونو پرون په نوشکي کې د دوی یو ملګری وشلې دی. هم پرون بیا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي په ټکه یوې غونډې ته ویلي چې حکومت یې له بلوچ احتجاجیانو سره د خبرو ملاتړ دی. خو نوموړي زیاته کړي چې اس یو چاته د احتجاج په پلمه د قانون ماتولو اجازه نشته. بلوچ یکجهتی کمیټه د جولای په 13مه د بلوچستان په سایلي ښار گوادر کې د بلوچ راجی مچی په نوم د ټولو بلوچ قومونو یو لویه غونډه کړې. کمیټه له حکومت غوښتنه کړې ده چې د بلوچانو د لادرکه کولو او د زورولو لړۍ ودروي او غي ته په خپلو وسایلو اختیار ورکړي. په چمن کې ترسره شوی پرلت مشرانو ویلي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط خلاف یو وار بیا پرلت پیلولو پړې سلا مشورې پیل کړې دي. په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر په 20مه لاغرستو پرلت پیل شوی و چې پاکستانی چارواکو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط اعلان کړ. دا پرلت شاوخوا نهه میاشتې روان و. د جولای په 20مه له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته پای ته ورسېد. د پرلت مشرانو ویلي وو چې حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي نو څه پرلت ختموي. خو د پرلت د کمیټې بیان صادق اچکسی د اگست په 3مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د ټول اولس لپاره دا شرط ختم کړي و، خو اوس یوازې پنډیانو ته د پاسپورت او ویزې بغیر د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي.
راغه فیصله باندې حکومت نزدي بانه جوړي مختلف نومر به مجبورې نومر به برته پښتون کامپرست کب کوتون چې دی هغه به غونډو او پنډیان د لغړیان به ورسره قبایلي مشران به ورسره برته بکشینو بل لار نشته.
خو بیا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لنګو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت له پرلتوالو سره په کلو ټولو شمنو ولاړ دی. البته افغانستان ته په تګ راتګ کې مسئلې د هیواد د طالبانو حکومت له اړخه دي. د جماعت اسلامي جنرل سیکرټري لیاقت بلوچ ویلي سردا چې د ګرانۍ ضد پیل کړي خپل احتجاج پر خبرو لاورتم او غصبي. نوموړي د خبره پرون په راولپنډي کې د جماعت اسلامي غ احتجاجي پرلته په وینا کې وکړه چې د جولای له 20مې نیټې راهیسې پیل کړي دي. بلوچ مرکزي حکومت ملامت کړي چې د ولست مسئلو د حل غام ورسره نشته او لګون سره خبرو ته نکيني. بلورته په هم یاد نیټه د پاکستان په مرکزي حکومت کې د منصوبه بندي وزیر احسان اقبال د پنجاب په فیصل آباد کې ویلي دي چې په ملک کې د ګرانې مسأله د ولسی پرلتونو له لارې نشي هوارې دي. هغه سیاست کړی حکومت له سیاسي ګوندونو سره خبرو ته تیار دي، خو په نوي وخت کې مجبور دي چې د ملک د اقتصاد رغولو په خاطر د پیسو د نړیوال صندوق شرطونه عملي کړي. د اسلامي همکاري او سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې د سازمان جنرال سیکرټري حسین ابراهیم په هم یاد نیټه د سعودي په جده ښار کې د سازمان د وزیرانو شورا د 500مې غونډې په لومړۍ ناسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. په بیان کې په دې اړه زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې او آی سی په وار وار د افغانستان په واکمنو طالبانو له دې عمله نیوکې کړي دي چې په هیواد کې د جنکو میرمنو په زده کړو کار بندیز دی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې مشر والکر ترک ویلی چې باید په بنگلاديش کې خواشینون کې تشدد ختم شي. نو موړي پرون په یو بیان کې د بنگلاديش له حکومت غوښتل چې د پر امن احتجاج کوونکو په نخښه کول دي بند کړي. ترک دا هم ویلی چې د اگست په 15 په ډاکا کې کېدونکو لوی لاریونو د احتجاج کوونکو خلاف د واکمن ګوند د ځوانانو څانګې رابللو ته پکتو ډیر اندېښمن یم چې د حالات به نور مرګ شوبل او په پراخه کچه تباهي رامنځته کړي. په بنگلاديش کې د حکومت خلاف په تازه پیل شوې احتجاجونو کې نسته سلطنه وشل شي او په سلګونه نور زخمیان شوي دي. احتجاج کوونکي د وزیر اعظم شیخ حسینی واجد د استعفا غوښتنه کوي. د خبرونو پای
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې مونږ هم دا وسوره ده شه نساج ملتاسته خبرونه ویل ز بشیر غواخم. اولنی رپورت ته باور شو د بلوچستان په گوادر کې د بلوچ یک جهتی کمیټه غړو د امنیتی ځواکونو لخوا په کاروایانو سربیره پر لټ روان ساتل دي. د احتجاج مشر مهرنګ بلوچ ویلي چې حکومت لیوي خو د مذاکرات خبره کوي او لبلې خوایي امنیتی ځواکونه د دوی ملګری نیسی. په همدې حال کې د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټی ویلي چې خبرو اترو ترجمان دي خو په گوادر کې چنئی وګړي وسیږي نو د پرلت د دوام اجازه نشي ورکول. البته داغه پوینه دا پرلت باید زر تر زر ختم شي خو پرلتوال وایي چې تر څو ملګری خوشی شوي نوي او حکومت د وجه شو احتجاجانو د مرګ مقدمه پر اف سي ځواکونه نوي درج کړي مظاهره نه ختمي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ را لګل.
د بلوچستان جګړتي کمیټې لوري په گوادر کې وو حکومت د خبرو بلنه ورکول سوې ده او شرط یې لګولې دي چې د خبرو څخه لمخه دي د راج مچی غونډې پر مخال ټولنې ولسوې مظاهره چان خوشی کړل سي. د خبرو د بلوچستان جګړتي کمیټې مشر میرمن مارنګ بلوچ د اگست په 14 نیټه په گوادر کې د احتجاجي پرلت پر مخال وو خبرې کانفرنس ته کړې ده. پر دې مخال د بلوچستان جګړتي کمیټې نور مشران هم موجود وو. میرمن مارنګ دا هم وویل چې حکومت دې د خبرو یا مذاکراتو لپاره د لارې د اواري په خاطر د گوادر په ګډون ټوله لوی سړکان خلاص کړي او د کوم کسانو په ضد چې د احتجاج پر مهال مقدمه یا اف آی آر سوي دي هغه دې حکومت برته واخلي. پرون ریاست په نوشکي کې تشدد کړی او یو ځوان یې وژلې ډېری نورې زخمیان کړي دي او دا ثابته شوه چې د حکومت و مخته د آئین او قانون په ما یو شهم نسته. یو اخته په گوادر کې د خبرو پر مهال حکومتي وزیران مشته تسلی را کوي چې تشدد به نه کوي. بل په لوته د خبرو پر وخت په نوشکي کې تشدد سوی دی خو حکومت ویلی دی چې دوی همیش پر خبرو یقین لري لیکن د احتجاج په نامه خلکو ته د ورانکاري اجازه نه شي ورکولی. د خبره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تیر ورځ په کوټه کې د پولیسو د شهیدانو د ورځې په اړه جوړې شوې وی دستوریت کړی ده او ویلی دی
زه
بالکل د خبرو حامی یم او که کومه ستونزه هم وي چې هغه د خبرو د لارې هوارېږي نو تر دې بله ښه خبره نسته. خو داسې نسي کېدلی چې تر څو خبرې نه وي پیل سوي تر هغه وخته پورې د بیا ریاست و دوی ته اجازه یا د خلکو د قتلو لایسنس ورکړي. د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو په گوادر کې د بلوچ اګزیکټیو کمیټې تر څنګ د گوادر د سیاسي جماعتو او تجارو د مشرانو سره په وار وار خبرې وکړې خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه دور کړې. البته په گوادر کې د جولای په 28 نیټه د بلوچ اګزیکټیو کمیټې له لوري د راجی مچی په نامه چې کومه غونډه وسوه د یادې کمیټې د مشرانو په خبره چې په هغه غونډه کې د ګډون په خاطر گوادر ته روانو خلکو په مخ حکومت د جولای د 28 نیټ څخه د کوټ کراچی په ګډون ټول لوی سړکان تړلي وو چې لامل یې نه یوازې په گوادر بلکې د صوبې په نورو برخو کې اتي ژوند تر سخت اغیز لاندې راغلی دی. د ډول تجارو او دکاندارانو هم ادا کړې ده چې دوی ته هم لوی مالی زیان اوښتی دی. د کوټ د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر اختر کاکړ و مشال ریډو ته وویل په کار دی چې حکومت ټول سړکان سم د لاس خلاص او د مظاهره چانو سره د خبرو لاره خپل کړي.
تجاران دی په یو دلدل کې پساو دی او دلته که بلوڅي که پښتون دی د دې خلکو کاروبار د ورځې ګټي ماښام یې خوري. د چمن بارډر د یو کال سره بند دی. باجنۍ بند پر گوادر چې کم پسنۍ دی پړو بارډر دی دا تمام بند زمر د خلکو روزګارونه زمر مالونه زمر سکریپ زمر سریا او کومه پالیسی چې د سټیټ دا وخت دا سی پالیسی پالیسی نه ده په دنیا کې دا درنې کیږي راغې په طریقه باندې ډیل کی
دا د ونی ورده چې ګوادر ته د لارو د بندش او بلوچ اجتماعي کمیټې د کارکونکو د نیول کېدو په ضد د بلوچو د یووالي کمیټې لخوا په ګوادر کې د 28 جولای جلسه وروسته په احتجاجي پرلت کې بدله شوې وه. دا پرلت اوس هم روان دی. د پرلت برخوال غوښتنه درلوده چې په صوبه کې دي لادرکه بلوچان ومیندل سي او دوی دې را خوش کړل سي. د ګوادر په ګډون د بلوچستان پر قدرتي شتمنیو دي واک او اختیار و بلوچان ته ورکول سي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,155، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دغه سپو ترڅنګ په مشال ریډیو .com هم د اوس زموږ خبرونه روانه دي. په چمن کې پرلتوال وایي که حکومت ځایی او د سپین بولدک خلکو ته بغیر له پاسپورت او ویزې د سفر اجازه ورکولو په واده بشپړ عمل ونه کړي نو بیا مظاهره پیلوي. د دوی په نه حکومت اوس یوازې پنډیانو یا لغړیانو ته اجازه ورکړي چې په شناختی کارډ او تذکره سفر وکړي، خو نور ځایي خلکو ته اوس هم د پاسپورت او ویزې شرط ایښی دی. د خلکو تر نه میاشتې پرلت وروسته د حکومت سره د مذاکراتو د کامیابیدو پس دا پرلت ختم کړو. بلخوا د بلوچستان چارواکي دعوه کوي چې په خبرو اترو کې کړې ټولې ژمنې پوره کړې دي. بوروال کاکړ په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
په چمن کې د تر سره سوي نه میاشتنی پرلت مشران وایي په دې اړه یې سلام مشورې پیل کړې دي چې پرلت بیرته پیل کړي. دا پرلت د پاکستانی حکومت لخوا افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو پر ضد تر سره سوی وو. د 2023 کال د اکتوبر له 28 پیل سوی دا پرلت د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته د 6 کال د جولای پر شلمه پای ته رسیدلی وو. د پرلت مشران ویلو چې د چمن او سپین بولدک سیمو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم شوی دی نو ځکه دوی پرلت پای ته رسوي. خو د پرلت د کمیټې ویاند صادق اڅکزی د اگست پر څلورم مشال رادیو ته ویل چې حکومت له خپل ژمنو پر شا شوی دی. د پوینا ژمنه د چمن او سپین بولدک د ټولو لسو، خو به له پاسپورت او ویزی د تګ راتک اجازه اوس یوازې پانډیانو یا لغړیانو ته ورکول کیږي.
پر هغه فیصله باندې حکومت نه ځي بانه جوړی مختلف نمر به مجبورې پرون مر په خوړه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر کار خان ودان ولري نو د محمود خان سرزي سر مرابطه ده، د اصغر خان د صوبایي صدر د عوامي نېشنل پارټۍ دغه سره مر لیدنه وکړ نو مر به برته مجبورې پښتون کام پرست کم قوتونه چې دي هغه به برته راغونډو او پنډیان د لغړیان بور سره قبایلی مشران بور سره ورته بخښینو بل لار نشته.
د صادق څخه په وینا دوی د سیمې د تاریخ تر ټولو اوږد پرلت د دې لپاره نه و هلې چې یوازې مزدورانو ته دی بې له پاسپورت او ویزې د تګ راتک اجازه ورکړل سي. د زیاته کړه چې په سپین بولدک او چمن کې یو خلک ژوند کوي، د دوی د مزدوریو او کاروبار ترڅنګ رښتیا هم دي.
ټول خو نه غوټي نه وړي نه راوړي. افغانستان په منډیانو کې تجاران دي، د افغانستان په منډیانو کې هلته موږ مزدوري کوو، د افغانستان په منډیانو کې زموږ کانټینران پراته دي، دوکانونه مې دي، هلته زموږ سرمایه ده. نو صرف پور صرف چې دا بیچ پاکي جوړي چې لغړی جمبیل کا تک را تک لار به پر پاسپورت کې.
صادق اڅکزی زیاته کړه چې لغړیانو هم اوس له تلو راتلو بایکاټ کړی دی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک لپاره دی د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړل سي. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیا لانګو وای حکومت چې له پرلتوالو سره کوم وعده کړی و پر هغه ولاړ دی. نموړي د اگست پر څلورمه مشال رډیو ته ویل چې د لغړیانو لپاره یا د ویزی او پاسپورت شرط ختم کړي دي. زموږ چې کوم مزدوران ورونه دي د هغوی موږ ټولې مسلې هوارې کړې دي. اوس هغوی ته مسله د افغانستان لخوا ده. موږ ورته ویلي دي چې ستاسو هلته قبایلي اړیکې دي نو خبرې ورسره وکړئ، خو افغان لوري له دوی سره خبرې نه کوي. نو مسله زموږ لخوا نه ده، له افغانستانه ده. له نوموړي مې وپوښتل چې د پرلت مشران خو وایي چې له دوی سره یوازې د مزدورانو نه بلکې د چمن او سپین بولدک د ټولو خلکو خبره سوې وه. زیالانګو په دې اړه وویل چې تر ټولو لویه مسله د مزدورانو وه، هغه یې هواره کړې او نورې مسلې به هم د ده په وینا خدای خیر کړي. د یادونې وړ ده چې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کړی و. یا د حکومت ویلو چې د هغه ګام هدف یې نه یوازې د ناامنۍ او قاچاق مخنیول دي، بلکې د دوی په وینا افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي، نو ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي. خو د هغې حکومتي پریکړې پر ضد په زرګونه خلکو پر سخت یخنی او ګرمي سربیره تر نهو میاشتو په چمن کې پرلت وهلی و. دوی وایي اوس یې هم دریځ هغه دی چې د چمن پر پوله پاسپورت او ویزا په هیڅ صورت نه مني.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کولی شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو ایپ در سره ډاونلوډ کړئ. دا فری دی، وړیا دی، په تاسو باندې هیڅ قسمه خرچه نه راځي. یوازنی شی چې تاسو ورته ضرورت لرئ هغه سمارټ فون دی، یعنی داسې فون چې انټرنیټ ولري. وس یو بل رپورٹ دراوړو، د جنوبی وزیرستان خلک وایي حکومت په بیا بیا وادو سربیره دوی ته د رنګو شو کورونو بشپړې معاوضې نه دی ورکړي. دا کورونه په 2009 کال کې د پاکستانی پوز د عملیات په وخت ویجاړ شوی وو. د بر جنوبی وزیرستاني وی جرګې غړو پر حکومت غږ کړی چې ټولو خلکو ته دی پوره پیسې ورکړي چې خپل کورونه جوړ او ژوند روان کړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي لږ تر لږه نیمه خلکو ته معاوضه ورکړل شوې چې کورونه یې په بشپړ یا جزوي ډول ویجاړ شوي دي. د چارواکو په وینا کوشش کوي چې پاتې خلکو ته هم پیسې برابرې کړي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلي وزیرستان ماسید سیمې اوسیدونکي د اگست په سلوارمې مشال رډیو ته ویلي دي چې د 2009 کال پوځي عملیات رای نجات کښې د ړنګکړې شوې کورونو معاوضه لیا حکومت نه دو ورکړې چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغې باره کښې د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي
دوران د مسجد قوم د اپر وزیرستان څو یو لک شل زره پرت مل ډنګ شوې. هغه حکومت د میر د ډنګ کورې سروې وکړلې چې پاشې څه 2000 کم 5000 خلک ته موضوع ملاو شوه. او څه 6000 مل هغه دغه سړنګ دي نه جوړولی شي او نه موضوع ملاویږي. او پیرا ډنګ مل ته 4000 موضوع وه او نیمایي ته 1,60,000 ورکولې. نو اوس د 3-4 کوله را ته یا موضوعنه دوم ملاو شوي او هغه قیمتي نه مهنګایي چې په 4,00,000 احساسه کېږي نه چې د میر مل ډنګ دي هغه میر سیکورټي ادارې د جټې د جوزین ړنګې شوې دي. او موجوده چې کوم حکومت ته یې هغې سره د میر د علاقې مشرونه په اسلام آباد سیمه باندې جرګې وشولې خو صرف یقینداني ورکوي او عملي طور چار نه کېږي.
د عوامي نماینده جرګې یو مشر جاوید ماسید ویایي چې حکومت 2,60,000 خلکو ته د ړنګکړې شوې کورونو معاوضه یا نه دو ورکړې.
دوکان درکړي په دې باندې حکم سره ملاو شو دی هغه نه بعد مشبدام ته ملاو شو دی سنر چیرمن سره نو دې مشر واده وکړي چې مل بجټ ریلیز کوي کې ته پیسې ورکوي د رنګ کور موضوع تو کومه کوي څه مستا ټوټل 1,12,000 ټوکن دای شو کړی دی په 48,000 پیډ دی د نور ټول پیډ دی په 10,15,000 کورینا دا چې دې چې یو اثر ونه دکان دا
ماشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې تکشه شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
پروفیشنل ګورنمنت خپل کیس تیار کړی دی او د وفاق ته لاجلی دی دا پیسې د وفاق سره دي دا پیسې د نیجا پروفیشنل ګورنمنت نه ورکوي
د سویلی وزیرستان ضلع مشرونه دا هم وویل چې کا مرکزی حکومت د دوی ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه زر ویر نه کړه بیا و د ضلع اوسیدونکي د خپل حق غوښتنې د پوراوو په اسلام آباد کښې د اقوام متحده دفتر مخې ته په احتجاجي درناک کښې پلاتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اصف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوې. مشال ریډیو مجله تاسو ته لږ وروسته وړاندې کوو. په دې کې تاسو ادبي، هنري او کلتوري معلومات اوریدلای شئ. پر دې سربیره د مشال ریډیو ګڼې نور خپرونې هم شته دي. اونیزي خپرونې دي، هغه سیاسي هم دي، خبري هم دي، تفریحي هم دي، او تاسو یې نه یوازې په مشال ریډیو ډاٹ کام اوریدلی شئ، بلکې د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم په رون او شفاف شکل باندې اوریدل کېدلی شي. پر دې علاوه تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو د انسټاګرام د لارې هلته تصویرونه ویډیوګانې وګورئ. په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بیلابیلې خبری او تفریحی ویډیوګان شته دی، هغه تاسو کتلی شئ. او په فیسبوک باندې هم موږ یو. نو په ګڼو لارو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کوی شئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. په اسلام آباد او پنډی کې افغان کډوال وایي نږدې هر ورځ پولیس د دوی کورونو ته ورځي او په تکلیفوي. ځینو افغانانو مشال ریډیو ته وویل چې پولیس له اسناد لرونکو او اسناد نه لرونکو دواړو ډلو افغانانو څخه رشوتونه غواړي. د دوی په خبره هغوی چې پیسې نشي ورکولی افغانستان ته په زور لیږل کیږي. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته منلی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لرونکي کډوال نیسي، خو اسناد لرونکو کډوالو ته یې څه نه دي ویلي او نه یې هم له چا رشوت اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د رجسټرډ افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2015 کال د جون تر پایه غځولې ده. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد او ورسره په پوله خار پنډی کې اوسیدونکو افغانان وایي چې دوی د ویرې او ترهې لاندې ژوند تېروي، ځکه چې د سمو درسې پولیسو د بې اسناده کډوالو نیول پیل کړي دي. دوی تور لګوي چې پولیس ها افغانان هم نشي چې کوم دریم هیواد ته تللو لپاره پاکستان ته په ویزه راغلي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر میوند عالمی مشال رډیو ته وویل چې هره ورځ په لسګونو افغانان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وي د پولیس لخوا نیول کېږي. ځینې یې بېرته راخوشي کړل شي، خو ځینې په جبري توګه افغانستان ته ولېږل شي. هغه وویل چې تېره ورځ تر نیم سل زیات افغانان پولیسو نیولي او د اسلام آباد آینه تاڼې ته بولي وو. چې رستو یوسل یو ول سړی را خوش شول، خو نور چې خزه او مشومان هم پکیو افغانستان ته ولیدل شول. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو بل افغان کډوالو چې زیاتره افغانان په بی 17 براکو، صادق آباد، فیض آباد او سبزی منډی په سیمو کې نیول کیږي. هغه ول چې د خپل په ویزه پاکستان ته راغلی دی او کینیډا ته د تلو اراده لري، خو سموده کیږي چې د ویزې موده ختمه شوې ده او اوس د پولیسو له ویرې د کور نه هم بهر نشي وتلی. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغان کډوال محمد صابر مشال لډیو ته ویل چې پولیس صرف بې اسناده کډوال نه نیسي، بلکې اسناد لرونکي کسان هم پازابای.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درس دلته مهاجرین چې دي، باوجود د چې قانوني اسناد او مدارک لري، باوجود دې هم نو سهار په 3 بجو 4 بجو د سهار راځي کورو شاته ودرېږي او نو د موږ اسناد ډاکومنټس واړي بیا هم چې کله ورته وړاندې کوو، سره دا هم بیا موږ ته مشکلات ګوري. نو دا مشکلات ورځ تر بلې ډېریږي او په هر ډول باندې کوي او موږ ډېر تنګې دلته کوم مهاجرین چې اوسېږو.
میوند علمی ول چې د مهاجرت نړیواله اداره یعنی ای او ایم د دوی سره مرسته کوي، خو چرواکي زیاتره په دې بریالي نشي چې افغان کډوال د پولیسو نه راخلاص کړي. په پینډای کې اوسیدونکو یو افغان کډوال احمد الله مشال رډیو ته ویل چې په ځینو سیمو کې پولیس په ملکی جامو کې د افغانانو کورونو ته ورځي او د دوی اسناد ګوري.
که څه هم زه ټول قانوني اسنادونه لرم، خو هغه دوستان ملګري چې تری خبرې کو نو روزانه دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې ځای پولیس راځي، زوروي د اسنادونو پوښتنه تنه کوي او دا یو غټه ستونزه ده، لوی ستونزه دا واکن. هغه کډوال چې دلته اوسېږي نو دوی ته بي خيرواني تکلیف پیدا کړی، نو هله لرو چې دغه ستونزې ته په یو ډول نه یو ډول رسیدنه وشي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو غړي او د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقله پالیسی نه لري.
پکار دی چې پاکستان یو پروپر پالیسی مهاجرو باره کې، ټول افغانانو باره کې جنرالي څوک مرادي او هغه د بین الاقوامي قوانینو مطابق دي. هغه پاکستان د هغه معاهدو حسابي کو نه په پاکستان لاګو کی. که دا اسایلم چې دی هغه ریفیوج دا بنیادی انساني حق دی. اوس او دا هم د پاکستان خپل قانون دا دی چې یو خاص ټایم تیر کې کوم خلک چې عدالت پیدا شوي وي هغوی ته خو خاص کار د پاکستان شهریت حق دی. دې باره کې پاکستاني عدالتونو فیصلې هم شته، خو په دې عمل نه کیږي.
د اسلام آباد پولیس یو چرواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د بې اسناده افغان کډوالو نیولو یا جبري خپل هیواد ته لیږلو په اړه کوم ځانګړي یا نوي هدایات نه دي ورکړل شوي، خو دوی د تیر کال راسه په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر د لړۍ تیزه کړې ده. هغه وویل چې دوی د نیول شوو افغان کډوالو جلا ریکارډ هم نه ساتي او دوی نه پوهیږي چې په تیر یو اونۍ کې څومره افغانان نیول شوي یا جبري خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د پینډای پولیسو چرواکي هم مشال لډو ته وویل چې دوی د قانون نه سرغړونه کوونکو په ضد ګامونه اخلي او بې اسناده کډوال هم په دغه کسانو کې شمارل کیږي. خو د سبزی منډۍ تڼې مشر جمشید خان مشال لډو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي او د بې اسناده کسانو په اړه هم دوی ته کوم لیکلی امر نه دی شوی.
موږ ته لیکلی شوی اډر دې باره کې نه دی راغلی. داسې څه قسم پالیسي یا اګریمنټ زموږ نشته. وربل خبرې دي، موږ ته حکم صرف دا دی چې بغیر اسناد کم خلک دي هغه نیسي او چا سره چې اسناد وي یا سر ډاکومنټ ورسره وي هغه مې نیسي. موږ دې کاغذونو ته اهمیت ورکو، خو دې باره کې لیکلی شوی څه حکمنامه موږ ته نه دی راغلی. موږ ته صرف دا ویلی شوي دي چې اسنادو خیال ساتئ، غیر ضروري څوک مه تنګوئ او د یو انسان هم تذلیل مه کوئ.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په میاشت کې پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو این سی آر د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه اسناد لرونکي افغانان میشت دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې تاسو هم دا اوس موږ اوریدئ شئ او تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورشئ. اغل ته تاسو بیل بیل ویډیوګانې په غږ کې خبرونه او په لیکلي شکل او په تصویري شکل باندې هم ګڼ معلومات او خبرونه کتلې لوستلې او اوریدلې شي. دا هم درته وایو چې هلته موږ یو سروې کوو، پوښتنه کوو د تاسو نه چې تاسو په ځکه فیسبوک او واټسپ صحیح کار کوي او کنه، ځکه چې په دې روسیو کې داسې رپورټونه غلي چې واټسپ سلو شوی دی، صحیح کار نه کوي او فیسبوک هم. په دې اړه باندې مو تاسو ته پوښتنې ایښي دي، هیله ده چې په هغې کې برخه واخلئ او راته ووایئ چې ستاسو په ځای کې ستاسو په سیمه کې واټسپ سم کار کوي او کنه، او د فیسبوک څه صورت حال دی. دا هر څه به روان وي، خو راځه چې اوس د مشال ریډیو مجله خپرونه واورو. دا خپرونه تاسو ته زموږ همکار نجیب عامر جوړ کړی.
د مشال ریډیو مجله د مشال رډوی مجلې کران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلې شاعر عبدالهادي مولا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي مولا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړې شیر پوهانه او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې، د پښتني د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورټ کې سړل دي. راپور به واورو.
مخ کی تردیش په پختو شعر کې په هندي سبک کرکتون کې دروغغو، په پارسی شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوی چې یو ته عراقی، بل ته عربي، بل ته خراسانی او بل غي چې ډیرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعری له بابای په غانی شروع شوی او لاغه ورسته صاحب تبریزی، غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یوشمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتی شعرونه ویلی دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته، خو شیرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دي. دا چې د نازک خلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي، دا پښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلي دا رنګ ځواب وي.
دې سبک هندي سبک ځکه وایي چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شو، نو دغه نازک خیالو شاعرانو د هند مخه وکړه. په هند کې قدردانی هم زیاته وه او ماحول، جغرافیا، موسم، حالات هم بدلو، نو د هغې اغیز په شاعرانو شو، په شاعری وشو او په دې شاعری کې نور زیاته نازک خیالي، نوی تشبیهات، نوی استعاره، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوي وي چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوي وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده ډېر ځانګړې اړخ وګڼلی شو.
پوهن استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدای د تخیل سمندر بنون کتاب لیکلی، مشال راډیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انزوریز تجربې رامنځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د په شعر کې سر تر پایه پوري دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډیره ښه توګه راڅرګندېږي. د خلکو د سوي د چټولو شعر ونه ویل، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنگینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلي خوبانو، دا د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د دیوان چې دی هغه اختیار هم لرنګینیو او لو خلا او ډک دی، تشبيهات نه وی دي، استعاره نه وی دي، سمبولونه نه وی دي، انزورونه نه وی دي، او د مختار د شاعر لا افکار او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نور لبیب نثار چې له پیښور پونتون څخه یې په هندي سب کې پی ایچ ڈی کړی او په کاظم خان شاده یې ایم فل کړی، هغه کاظم خان شاده په بشپړ توګه د هندي سب استاذ شاعر ګڼي.
شاید چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مدام اصل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت سشی وی اسباب په شبنم کې کوم نه هنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزینه کې د هنګام به د هنګ کنه، نو دا د خپل مثال د خپل متوجه شوی د خبر ته دا مثال ورګړي.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شاده د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل غني.
په دې کې داسې شاعرانو هم شته چې په هند کې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. عددی په شاعرۍ کې نازخیالی هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران هم لوستي دي، خو یو شاده په کې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپل شاعرۍ کې دغه نمونه اخستي دي، دغه د شعر خصوصیات یې بیان کړی دي. نو شاید زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شاید د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړی کال 1315 هجری قمری اټکل شوی او تر 1309 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شیرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورټ مورید د مشال راډیوي مجلې ته وکړي. عبدالهادی مولا د وسنا تخمینا 15 کال وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړی ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د خون کیت په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څنګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لري تښتیدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پښتنې ورلېږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یو مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نه شو درته خبرولی، نو دا اونۍ به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي مولا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجي دا پښتنه زما څخه په اول وار دا ته چول چې څه وخت چیرې پیدا شوې، دا پښتنه زما څخه اول وار چې زه و شوانځای ته مې بابا خدا بکلی داخل کلم چې وای ته محل ته دوهم درېم ورځ وا غړې خو سرمالم د دغه نه پښتنه ونه کړه. بابا نه مې پښتنه ونه کړه د حیات څخه. بیا مال دغه راکړې فورما یې راکړلو، بیا یې پښتنه وکړله چې ته کله پیدا شوی او زه راغلم. د مور نه مې پښتنه وکړله، ادې نه ادې اوړه لندول اوړه یې مشتول که نه د چا مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره تیاری. نو ستړی هم ومه هرتل مورې زه کله پیدا شوی یم، نو هغه خو ستړی وه که نه لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه. وای بچو الکه لیونه ته مې څله زیروي کنه، زه څه دغه یم چې ته کله پیدا شوی خوا دې پیدا یې هغه دې ګرځې پیدا شوی، ټوله دنیا دې ویني چې هغه پیدا شوی. مال نه هغه معلم یا سرمعلم پوښتنه کوي چې تاریخ کوم تاریخ دی. و یار نور خو زما تاریخونه خو زما اثر نه خلاصیږي. خدا خبره ده چې شپه د روژې وه، سبا روژه کېدله او موسم د انګور پخ شوي و، موږ انګور خوړله. په دغسې موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا، نو هغه تاریخ به بیا وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي. دلته امریکې کې په امیګریشن کې و، هلته بچانو دوی داسې یو تخریج یې وکړي، لکه دا تخویبي تخریج چې کوي. نو هغه دا راته دغه کړه لکنه چې اګست 1949 یې راوویستله، کنه اګست 1949. او محل شار وطن علاقه خو افغانستان قندهار و دغه سوال. او د دې پسینو دا ستا سوال خو داسې سوال دی میاجي، دا پوښتنه داس پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړي دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 کالو کېږم، دا ستا پوښتنه خو د 15 کالو پوښتنه ده کنه. خو نو بس داسې لاړم مکتب ته، مکتب مې ووایو، بس داسې بیا د مکتب نه وروستو بیا ولاړم. یاره دغه تصادفاً لاړم، دغه دا ټول تصادفات، تصادفاً لاړم دغه مې وکړله. دا څه شی دی؟ اوف، فاکولټی ته ولاړم، د ادب د فاکولټی، دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم. او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په آخر ورو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله. او دا دوه کاله درې کاله نون د عمر کنه دا دوه سره د هغوی سره وم کنه، خو هغوی هم مزاره نه کړل. نو بیا خو دغه سولم، نو بس بیا داسې دغه وم کنه فاکولټی څخه چې بیا فارغ سولم، بیا معلم پاته سولم، معلم سولم کنه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې. بیا ولاړلم، بیا واخیستلم دغه ته و بلا څه شي تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې.
ملاجید، ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل، یعنی که په سیاست کې وو، که په ادب کې وو، که په مذهب کې وو، که نور په ټولنیزو علومو کې. داسې په یو ساعت باندې سړی 15-16 نمونه اخیستی شي، خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي؟
بنیادی خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم، دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطنپاله، وطنپرست حقه، وطنپرست انسانان و کنه. دا اقصا چه نمونه یاد کل، البته پا تفاوت بانی ده حالات ده ذهنیتو. مگه بایوشی که دقه واقع دا چه طوله طولو تا اول خیلی خپل افغانی طوله نه، خپل پرسنی طوله نه مطرح و بیا دا نور ازمون و داشتان حقه پرادل کل. خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو داسې تاسیات کړله، د دوو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله. موږ وروستو په دې بیړۍ کې چې سره یې وسو، دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې، کښتۍ ته را ننوتلې، کښتۍ دسبیلانس او بالاخره هغه دغه کړه ډوبکړل.
تاسو د یو شاعر په حیث مشهور شوی یې، دا راته ووایه چې نثر مهم چیرته لیکلی دی که نه؟ به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي، اصناف دي، د شاعرۍ نه علاوه ناول دی، لنډه کیسه ده، تنقید دی، تحقیق دی، په دوی کې مهم څه کړي دي که نه؟ صرف شعر مو لیکلی دی.
میاجي، زه له تا جواب شم، غیر له تحقیق او تنقید نه چې دوو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم، نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم. غیله دېسن او په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي. هو دا په دې درې کې مې کار کړی دی که نه؟ کله کله مې څه لنډه قصهګۍ هم لیکلې ده، او کله کله مې وڑکو شانت داستان هم لکھلی دی او خدا ہر چا ادبی ٹوٹھی میں لکھلی خدا ٹول کار ڈیر پخوانے یعنی کم سے کم پنجو سلویش پنجو سکال مخ کی دگ دی خبری دی کنا پاتسی پا چاپی شکل ماندی پا دا کابل پا دگی کی دا کابل داغا وقت پا اکاڈمی کو مجلو کی پا عرفان مجلہ کی چی دا شون روزن وزارت دا خواست چاپی دا پا آگی کی یو ادوی سیز ما غیر آگلی دی پا سپا یو پا پشتو یو پا دری او داسی او بل دغه چې هغه کرګر ته خدای خیر ورکړي اکبر کرګر ته چې هغه حفظ کړی و د اخیرو کلو یو لنډه ستوري د سپی د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زندانی شمار په سبق باندې دغه سوی په څلور فصل کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا تاسو د شعر چې مشورې دو داسې دی وخت تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لري وای بلکې داسې په یو منه ګوښه نشین وای چې تر اوسه یې او موږ مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوښه نشینې کې موږ ته وخت راک نو دا څنګه داسې وشل چې تاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای مار د شین شو بنه د دین تاسو در شمار او دا وینا لایراغي د غار په خلی کې ورته بیا د پونتون څخه د فراغت د وخت څخه ما کی زهنی دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د وا وا او ځان به سند دي شنو څخه می نفرت وسی او نو روحیاتی شکست را تراغي لارلم ډیر لري و هلمن ته د شوون کې پایس باندې واسواله ما او دا ساکي زمو سخت دی او چې په هون تون کې بعد او ساس پایس پات سو وای خیر دا بل او دا او پرسنل ساده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بی ادم ما پستا او مخت دیوالی دغه د شهرت و د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیر کړی ده په هغه موړ سوی وم خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلی کنه چې یار او داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شی ما په ذهن کې دغه شی راغلی چې شاعر چې د شهرت ته متوجه شي دالی چونکې ډېر اصل معنا به یې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ شي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څو زما څونه چې زما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه د مشهورې کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کناره ګیری کړې ده یو څه ارته سوی یم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه که نه چې داسې مشهر دومره محبوب سو په اصلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلا یې بولي کې پیمنټ بولي کې هر شی بولي د هر سړي څخه هغه راسره دغه سو
خانو دا خو تاسو د شپږ کلنۍ او لس کلنۍ نه لیکل کړی دی او اوس اتیا او تنش دی، نو بیا ولې صرف یو کتاب تاسو په کار چې اوس د شعر ډېر مجموعه چاپ دی، تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی، د نورو شاعری مو څه شو؟
میاجی نو نور شاعری نو زه څه درته خو ما عرض درته وکړي که نه مقرر ما تاسو ویلي دي چې یو زه په خپل شاعری په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم. یو پوینټ نمبر ون. پوینټ نمبر ټو، دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د زما شاعری یا د زما لیکنې خیر خبره خو پر شاعری باندې اصلا د زما شاعری دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی، او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې عقل منه که نه او بینامه اخیستلو یې ممکن خلک دغې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه یې راڅه تروشولي و دکړي دي که نه، نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دې څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوي که نه، نو بس یو دغه یو بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیداړه په دشت کې روان یې او هر ګام چې اخلي په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي، نو بیا به سا د پل څه نښې موجودې وي که نه. دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه، ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه څه وایي که نه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه، دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی. نو بس میاجي هغه دغس ما په سر پسې ګرځو د بل چا را پسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه که نه چپ راس رای ټو لفټ که نه د دغو دغو د خوا څخه کوټه ته لاشي شوې ده، کوټه مې شان وړه شوي دي او یا به سوزل شوي یا به شا اخیست یا بس، نو داسې کیسات مې ټول بې فروایي.
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي، نسم نه لري بس همدغه ټول
هو نه میاجي بس میاجي بلای شي ستا را سره بیا بلای شاعري ما تر هغه وروسته هم کړی ده که نه، تر وخت تر ضرب وروسته داسې شی په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار اپراتی ما سره راټول کړي د کړي دي دغه دی نو دغه دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه، دا ټول ریکارډ اوس را سره ستا دا ټول دغه که ستا سلاو چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دومره یو شی په خوله کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګه په راوګرځم یو خو ښه مې ساتي په دواو په ډاکترو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکتر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نقد مغد نسته چې نقد نه وي نو به زه کتاب په څه دغه کړم چاپ کړم خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوې ده هغه زما یو مخلص دی دا د کتابو د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چاپ مخکې هم دوه درې واره و ضرب چاپ کړی دي مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې پور واستوم بیا بېرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یاره څه کوې چې چاپې هلته اره و راشد خطرک را تو وای یار فهم را تو وای یار فهم یار څوک را تو وای څوک دشته نو مات غنه ده یار زخه میاجی زی تر تا قربان سم زخه فقط ګور تا کوم دم را باندې کړی دی کنه ستا سره د غیم نو خو زه په خبر کې یم نو خو زه نه نو ته یم کنه چا سره غپ شپو خبر خو زه نه لرم
دا عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پوښتنه ځواب ولې دلته د خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکی نورې برخې حمله روچ په راتلونکو غنو کې به دا تخبري کړو اوس د تا د سردار علي ټکر په اواز کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کو چې ور سره بعد مجلې دا غړه هم پاتې ورسیږي
مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
سو سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقي استادان په څه حال دي؟
خوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو ته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.